ازادي رادیو د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د یو ساعت خبرونه تر ډیره د موسیقي د پروګرام لپاره ځنګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي هغو روغتونونو ته چې دوی ملاتړ کوي په خوارځواکۍ او سینه او بغل د اخته کسانو ورتګ زیات شوی دی. په افغانستان کې د آی سی آر سی ویاند پرویز احمد فیضی پرون په دې اړه پرته له دې چې ارقام ورکړي ازادۍ راډیو ته وویل
په هغه روغتونونو کې چې د سره صلیب نړیوال کمیټې له لوري ملاتړ کیږي د سویت غزي او سینا او بغل پیخه د پام ور ډیر شوې دي. دغه روغتونونو ته په ټول افغانستان کې کابو 28 میلیونه افغانانو د روغتیايي خدماتونو په برخه لاسرسي موندلې دي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په وګي یا سمبلی میاشکې ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري بحران لکبل د ماشومانو وضعیت ډیر خراب دی. د دې ادارې په وینا 80% افغان ماشومان هر شپه د کافي خوړو د نه لرلو لکبل وګي وی د کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان ته د بیړنیو بستو په ګډون د 690 میټریک ټنه روغتیایي تجهیزاتو د لیکت خبر ورکوي. د سازمان پرون پر ټویټر لیکلی چې دا تجهیزات د افغانستان په یو نوي ولسوالیو کې څه باندې 300 مرکزونو ته لیږل شوي دي. بیان زیاتوي چې د ژمي پر مهال به د روغتیایي مرکزونو ته د سړې هوا له کبله تګ راتګ بند شي. د WHO په وینا دا روغتیایي تجهیزات به د دریو میاشتو لپاره بس وي او نږدې 4 میلیون کسانو ته به ورسیږي. ګڼ شمېر افغانان وایي چې د محل په دولتي روغتونونو کې روغتیايي خدمات په سم ډول نه وړاندې کیږي او دوی د اقتصادي ستونزو له کبله خپل ناروغان شخصي روغتیايي مرکزونو ته نشي بیولای. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په متحده عربی اماراتو کې له تمریناتو وروسته پرون سریلانکا ته ورسېده. په پام کې ده د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې په پالیکی نړیوال سټډیوم کې را روانه جمعه، یکشنبه او چهارشنبه په خپلو کې درې نړیوالې یو ورځنۍ یا 50 اووریزه مسابقه وکړي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرۍ د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې په نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ونډه ورکړل شوې ده. د امریکا د خزانه وزارت د هغه پلان جزئیات خبره کړی دي چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بایو لپاره نهایی حد ټاکي، خو امریکا او متحدانو یې تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کومه بیه وټاکي. د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت جګپوړو چارواکو پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له دې نوي پلان څخه د امریکا او د امریکا د متحدانو هدف دا دی چې د روسیې د تیلو عواید رقم کړي، خو په عین حال کې بازار ته تیل هم باید عرضه شي. او د اوکراین د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه په سیواستوپول ښار کې د روسیې لخوا ټاکل شوی والی ویلی دی چې د روسیې د هوایی مدافع ځواکونو د دې ښار د برېښنا او تودوخې پر یو مرکز د اوکراین برید شنډ کړی دی. میخایل روزواژایف بیګا وویل چې د سیواستوپول په بالاکلاوا ولسوالۍ کې پر دې مرکز بیګانه وخته د دوو ډرونونو یا بی پیلوټه الوتکو په وسیله برید شوی و چې دفع شو. نوموړي پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې همداراز ویلي چې په توره بحیره کې د روسیې سمندري ځواکونو پرون پر دې ټاپو وزمه د اوکراین لخوا د دریو ډرونونو په وسیله یو بل حمله هم شنډه کړه. هغه یادونه کړې چې په دې بریدونو کې چاته زیان نه دی اوښتی. روزواژایف زیاتوي چې اوسمهال هلته کراري ده. د اوکراین پوځ تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دا هم د راپورونو برخه. او لومړی راپور، په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته ډېره اندېښنه لري. د کمیټې او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د آی سی آر سی عملیاتي مشر چې د محل د افغانستان په سفر دی ویلي چې په کابل کې د هوا درجه منفی 2 سانتي ګرادو ته هم رسیږي، خو ډېر خلک د ځانونو د تودولو وس نه لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د بې وخته ژمي پر راتګ اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې څلروشت میلیونه افغانان له نهیلۍ په ډک حالت کې ژوند کوي. اسمت ساروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه چې په میلیونونو کسان یې اغېزمن کړی دي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویاند پرویز احمد فیصی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین څخه چې په میلیونونو افغانان یې تر اغېز لاندې راوستي دي ژور اندېښنه لري. د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او په مخ کې راتلونکې ژمی هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو ژوند یې لا پسې سخت کړی دی او په میلیونونو افغانانو د خوړو او له نخوندیتوب سره مخ دی او تر څنګ یې نشي کولی چې په راتلونکې ژمی کې ځان ګرم وساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د یو کال په بهیر کې 2000 بندیانو ته درې وخت خواړه په زرګونو زیانګالو کورنیو او کروندګرو ته نغدي مرستې ورکړي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سره صلیب نړیواله کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویب له شنبې راهیسې په افغانستان کې دی. هغه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې ژمی را روان دی او په کابل کې د هوا درجه -2 سانتي ګرادو ته هم راټیټي شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر وایي ګڼ کسان د ډبرو سکرو د رانیولو وس نه لري. هر ورځ د ازادي راډیو ګڼ اوریدونکي په خپلو پیغامونو کې وایي چې اقتصادي وضعیت خراب دی او کېدونکې مرستې هم تر ډېره اړو کسانو ته نه رسیږي.
هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا راځي نیستمنو کسانو ته نه رسیږي، هغه زورور کسان یې اخلي. نړیوالې ټولنې ته ووایاست چې دا ډول مرستې مه کوئ، بندې کړئ. دا مرستې اړو او نیستمنو کسانو ته نه رسیږي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویاندوی پرویز احمد فیصی وایي د خلکو اړتیاو ته په پام د دوی مرستې کافي نه دي.
د سره صلیب نړیوال کمیټې لمرستو سره سره لا هم افغانان لسترو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. نو په همدې اساس د سره صلیب نړیوال کمیټه بشري او پرمختیايي درو غږ کوي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي تر څو د دوی په مرستو سره د بشري او اقتصادي ناورین ته یو ګډ ځواب ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته ګڼې مؤسسې له افغانستان ووتې یا یې هم خپل فعالیتونه محدود کړل. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي افغاني کورنۍ د هوا له سړېدو او تر وخت مخکې د واورې له ورېدو کړي شي. اوچا وایي په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي په مایوسوونکو شرایطو کې ژوند کوي چې بیل وړي شوي او دوی د تودو جامو، سرپناه او پیسو په څیر مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هیواد په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو له پیل سره سم یو شمیر نجونې وایي له دې کبله خواشینې دي چې سکال هم له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادۍ راډیو ته وایي هیله یې درلوده چې دوی هم ازموینه ورکړي او لوړو ټولګیو ته بریالی شي، خو طالبانو دا حق ترې اخیستی دی. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیرمل راکوي.
محدثه زامینی د 12 ټولګي زده کوونکې ده، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي هغه ته اجازه نه ده ورکړي چې ښوونځي ته ولاړ شي. هسې مهال چې د افغانستان په سړو سیمو کې کلنۍ ازموینې پیل شوې، نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا ورته ډېره سخته ده چې ښوونځي ته نشي تلی او ازموینه کې هم ګډون نشي کولی.
نن چې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې، زما او د ټولګیوالو لپاره مې خفه کوونکې وي. که طالبانو اجازه رانه کړه چې موږ ښوونځي ته ولاړ شو او خپلو هیلو ته ورسېږو، سیبو راته به ډېره سخته وي. مخکینیو کلونو کې به ډېرې خوښي وو چې پرمختګ مو کوه، مګر سږ کال موږ ته ښوونځیو ته د تګ اجازه رانه کړل شوه.
د 12 ټولګي زده کوونکي هنا هم ورته کیسه لري.
هلکانو په مکاتب کې ازموینه پیل شوې دي، خو په تاسو سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلې دي او دا تیره میاشت کاونټ کې دي چې موږ له خپل سرنوشت خپاتې یو. په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د دې دوه انجونو په ګډون لزګونه زر نور هم شته چې په افغانستان کې طالبانو له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د سې شنبې په ورځ د 1400 کال د لیندۍ په لومړۍ نیټه په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. مګر موده وړاندې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ترکیه کې رسنیو ته ویلي وو د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو کار روان دی او ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. وخته طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په ګډون په نجونو او ښځو نور سخت بندیزونه لګولي. د طالبانو دې بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل، خو ښکاري چې دیني وکلا د طالبانو په پریکړو کوم اغېز نه دی کړی. خو له دې ټولو سره سره له شپږم ټولګي پورته هغه نجونې چې له ښوونځیو راګرځول شوي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په طالبانو فشار زیات کړي څو د دوی ښوونځي پرانیسي.
د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی پر دې انتقاد کړی چې د هیواد د کنګل شویو اسعاري زیرمو یوه برخه سویس ته انتقال شوې. د افغانستان د امانت صندوق بورډ چې په سویس کې د افغانستان د څه باندې 3,500,000,000 ډالرو د نظارت لپاره جوړ شوی خپل لومړنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ وکړه. د افغانستان بانک وایي دغه اسعاري زیرمې د افغانانو ملکیت دی چې له کلونو راهیسې د پولي ثبات، مالی سیستم د پیاوړتیا او لنړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره کارول کیږي. د بانک په یو بیان کې د سویس غونډې ته په اشاره سره ویلي د افغانستان بانک اندېښنو ته نه پاملرنه د افغانستان د ټولو خلکو په حق کې غیر عادلانه پریکړه ده. د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان بانک 3,500,000,000 کنګل شوي پیسې په دې وروستیو کې له واشنگټن څخه په سویس کې یو صندوق ته انتقال شوي څو د طالبانو لاسته ونه لویږي. زما همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی آزاد، د مرکه په پیل کې د افغانستان د امانت صندوق د غونډې په اړه وایي
د دغه اسعاري زیرمو انتقال خورا پر ځای پریکړه ده. لومړی خو دا چې دا هغه پیسې نه دي چې دولتونه هغه هر دولتي په افغانستان کې غیر د خپلو ضرورتونو لپاره وکاروي، بلکې دا په نړیوالو بانکونو کې د تضمین هغه شکل دی چې هغه د افغانستان د کرنسی د ثبات لپاره هلته تضمین شکل کې شول سوي دی. د دې تر څنګ نړیوالو راکړو ورکړو لپاره په نړیوالو بانکونو کې شول سوي. او دویم دا چې دا د افغانستان د دولت پیسې وي، یو دولت چې هغه رسمیت درلود نړۍ راکړو ورکړو سره درلوده. که چیرې دا پیسې طالبانو ته انتقالېږي، دا په دې معنی چې د افغانستان دولت انتقالیږي او طالبان په اوتومات ډول رسمیت ترلاسه کوي چې دی نه لري. طالبان د نړۍ د خوا یو دولت په شکل نه دي پیژندل شوی، حتی د داخلي مشروعیت نه لري. نو یوې ډلې ته چې هغه نن په نړۍ کې د یوې ډلې په نوم پیژندل کیږي، بلکې دولت په نوم نه، هغه د رسمي دولت د پیسو ورکړه غیر قانوني ده. انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا د نړیوالې راکړې ورکړې د پیسو د راکړې ورکړې د قانون له مخې هیڅ څوک دانش کولای شي هغه د دولت پیسې یو غیر مشروع ډلې ته ورکړي.
هغه بشری مرستې چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې لګوي د ډیرو په باور چې خورا ګران تمامېږي. بل بدیل لار څه کېدای شي چې بشری مرستې واقعا همغه اړو کسانو ته ورسیږي او زیات نور اضافي لګښتونه ور باندې رانسي؟
نړیوال په ځانګړي توګه ملګری ملتونه نن هم په افغانستان کې موجود دي او بودیجه یې تر پخوا خورا ډېره سوې ده. ځکه چې افغانستان نن له یو سخت بشري ناورین سره مخ دی، تر 90% ډېر خلک د دوه وخت ډوډۍ نه لري. نو تر ټولو غوره او بدیل لارې همدغه ده چې ملګری ملتونه هغه مرستې چې دوی کوي دا باید په نقدي شکل باندې افغانستان ته انتقال شي او بیا د دې تر مدیریت لاندې افغانستان کې اوس هم داسې ادارې شته، غیر انتفاعي ادارې شته چې په دې برخه کې خورا ډېر سابقه لري، کار یې کړی دی، نن یې هم کوي او ملګری ملتونه خپله هلته موجود دي. د همغه نقدي مرستو څخه بیا په افغانستان کې دننه بیرته د خلکو سره د مرستې لپاره استفاده ځینې وشي، یا خوراکي او نور اړین توکي واخیستل شي او خلکو ته توجه شي، او یا هم نقدي مرسته د خلکو سره وشي. هغه تر ټولو غوره لار ده.
له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې چې په نقدي ډول تقریبا هر اونۍ کابل ته لېږدول کېږي، چیرې لګول کېږي او ستاسو په نظر چا ته رسیږي دغه مرسته؟
هغه نقدي مرستې چې طالبان خپل هم وایي چې شاوخوا 3,000,000 ډالر د دې واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته ورکول کېږي. دې تر څنګ د بېلابېلو هېوادونو څخه په بېلابېلو وختونو کې نقدي کڅوړې د افغانستان بانک ته تسلیمېږي. زه ډاډه یم چې دا طالبان د خپلې واکمنۍ د چلولو او همدارنګه د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره کاروي. د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اصلا نه دي کارول شوي، ځکه په دې حق لبانې راپور یو واحد راپور نه دی چمتو سوی چې هغه دا ثابته کړي چې دغه پیسې څخه د طالبانو په مدیریت بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خلکو سره مرسته شوې ده. لهذا دغه نقدي مرسته چې د افغانستان بانک ته ځي، هغه په ټوله کې طالبان استفاده ځنې کوي.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د ارجنټاین پر وړاندې د سعودي عربستان له حیرانوونکي بریا وروسته د سعودي عربستان پاچا نن